السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوال طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د څو پرمختګونو جاج به د فروری 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کېږي. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوې ده. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له پرونۍ بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لړ کې له وسوالو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د څو پرمختګونو جاج به د فروری په 28 نیټه په څلور اخیزه غونډه کې اخیستل کېږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نصفیس د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه.
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوششونه روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټۍ په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټۍ په څلورمه غونډه کې چې د فروری په 23 کابل کې کیدونکې ده، هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړي.
محمد نفیز زیاته کړه چې د طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د څو پرمختګونو معلومات تر وخت له مخه نسي شریک کولای. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنۍ کې وسو. د کسان بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو. لومړۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوي چې وسوالو هلته پر شمسي ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژلي دي. په دومه پیښه کې وسوالو بیګا ناوخته د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومې پوسټه برید وکړ او د یاد ځواک اوه غړي ووژل. د تېرې کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوسټه د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتو څو دوه ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال ریډیو ته په دغه څو ویډیو کې ملک جانان او مزګي په یو کوټه کې ناس شودل شوې دي. دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتو وسو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د ټولو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره غږېدلی وو. پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدي د منډلو حسي لا هم روان دي. شغلي واحدي د تیري جمعه پر ورځ په اسلام آباد کې لا درکسه وي وو. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایند محمد نفیس نن په اسلام آباد کې خبري اعلان کول چې د فضل الله واحدي د منډلو لپاره د داخله وزارت لوري وډه له جوړه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا شغلي واحدي تشته وسوي دي او کنه بل پېښه سره شوي ده. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره په نومونکې کېده. د دې جایزې لپاره له 1340 وادونو څخه 8000 کسانو درخواستونه ورکړي وو، خو یوازې 10 د مقابلې لپاره وټاکل شو چې پکې عقیلا آصفي هم شامله ده. د دوی نمونه پرون د وتلي ساینسپو سټیفن هاکینګز اعلان کړل. په دوی کې به یو ته دا جایزه ورکول کېږي. عقیلا آصفي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جایزې لپاره د کاندیدېدو خوشاله کړې ده.
اوس ګلوبال فیچر ایوارد کې هم زمان نوم دی پلسو نفرو کې نوم ما ته ډیر به افتخار زی دی او مننه کوم د هغه چانه چې په دې عیسه کې هغوی زحمت ایستلې دي او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی.
عقیلا آصفي ته تر دې وړاندې تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیحار د ښوونکي په برخه کې د خدمات په بدل کې جایزه ورکړې وه. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پرېکړو مرکز بیرته پر ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو او هغو به په دې ښوونځي کې خپلې فیصلې اعلانولې. د ښوونځي پرانستې غونډې ته د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر بدلون په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تیرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال ریډیو ټول اړتیا ده په افغانستان کې د پاکو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تیرولو څخه ډډه وشي، باید زموږ کار ژر پیل شي. باید خلک ډیر په انتظار کې پرېنږدو او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي کابینې د تقنیني فرمان متن منظور کړی دی چې تر اداري مراحل وروسته به یې ولسمشر هم منظوري ورکړي. د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له پرونۍ بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکې یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردیس وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. د ترکیې فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په هفتینن سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پي کې کې له شپېتو تر اویا پورې وسلوال په نښه کړي دي. په انقره کې پرون ماښام پر یوه پوځي قطار چې د تېرېدو په حال کې و موټر بم چاودنه وسوه. د ترکیې مرستیال لومړی وزیر وایي چې د برید کې اتویشت کسان وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته خپل 500 سفر ځنډولی دی. ملګرو ملتونو وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي و د شام 15 محاصره سو سیمو ته رسیدلی دی. د سازمان چارواکي وایي دغه کاروان چې خواړه د طب سامان و آلات او دوایان یې اخیستي وي نن د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو مادایا مودامیا زبادانی او د حکومت پلو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریا ته ورسېدی. خبرونه پای ته ورسېدل او اوسم سراج دې د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې او یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم لس او زیات نه زیات 22، بنو کې نه او 25، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واورې پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو بحالولو په لړ کې د شو پرمختګونو جاج به په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې کیږي. یو کارپو د کېدونکې غونډې په اړه وایي
دا څلورم غونډه دوی په کابل کې ایسی ده د فروری په 28 باندې. نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرندونه لا پاتې وي. دوی دې وکړي چې زه غلط ثابت شم او دوی سره متفق وي.
په مومندو ایجنسی کې تېره شپه د خاصه دار ځواک نه سرتېري وژل شوي. یو ځایي اوسېدونکی وایي
ډزې ډېرې زیاتې وې، دوه طرفه دوه کسانو او دلته وخت حالات چې بیا وتیل نه شي د کوره که نه.
په پېښور کې نابینا خلکو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی.
موږ ته د روزګار راکړی شي، سرکاري نوکرانې ته موږ ته راکړی شي، کوم ګورنمنټ بلاینډ سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامین نوي برتن وکړی شي.
مشال ریډیو اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د بحالولو لپاره د چین او امریکا په ګډون پاکستان او افغانستان هلې ځلې کوي، خو دا مهال په دې ایجنډا یا شوي پرمختګ باندې خبرې کول له وخت نه وړاندې دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په رپورټ کې اورو.
د زیارت پر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا آپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د ټولو څلور واړو ملکونو لخوا کوشش روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټۍ په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزه کمیټۍ په څلورمه غونډه کې چې د فروری په درویشتمه کابل کې کیدونکې ده هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې یې تر اوسه څه کړي.
مشال ریډیو چې کله هم دغه پښتنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکي سورزو کې مذاکراتو ته کینی نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح کړنلاره سلا شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکراتو شي. دی وایي
پاکستان افغانستان کابل کی
ذکر دا چې د افغانستان مفاهمتی عمل لړکې د پاکستان افغانستان چین او امریکا په استازو اړه څلور اړخیزه کمیټه درې مغونډه چې د فروری په شپږمه اسلام آباد کې شوې وه ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسېدلې وې او ټاکل شوې وه چې د روانې میاشتې اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چارواکی وایي چې تیره شپه په مومند جنسی کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصه دار ځواک نه سرتېري وژل شوي دي. لومړۍ پیښه په دروازګې سیمه کې او دویمه په لاټري چک پوسټ کې شوې ده. جماعت الاحرار د لاټري چک پوسټ صبري ذمهواري منلې چې ورکې اوه خاصه دار وژل شوي دي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په محمد جنسی کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې نه خاصدار غړي وژل شوي دي. په دغه کې د وو خاصدارو مړي د غلنۍ محمد جنسی لوی روغتون ته وړل شوي وو. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای په دې وژل شوو کې اوه تنان په لاټري پوسټ پنډیالۍ تحصیل او دوه تنان په دروازګۍ یکون کې وژل شوي دي. یو تن امین چې د دروازګۍ اوسېدونکی دی وایي چې د پیښې په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اورېدل. او د شو قدر تحصیل په سیمه شنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوزول شوی. د سرو کلي تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوې ده ګورنمنت وټرنري هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن
او په لاټري پوسټ کې د وژل شوو وو خاصدارو د وژنې پړه جماعت الاحرار په خپل سر منلې او وایي چې د وژل شوو خاصدارو وسلې هم له ځان سره وړي. شانواز ترکزی، مشال رډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. ورزو پیښور ته چرته چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا کارکوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی د خپل ګوند له مشر عمران خان نه غوښتنه کړې چې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د کابینې په نورو غړو چې کوم تورونه د احتساب کمیشن پخوانی مشر لخوا لګول شوي دي د هغې د شفافې پلټنې وشي او د بدعنوانۍ خلاف دې ګامونه پورته کړل شي. تفصیل له پیښوره د شبیر جان په رپورټ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په آواز شروع کیږي.
جواب دو، جواب دو،
جواب دو،
جواب دو،
جواب دو،
جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب دو، جواب
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا بیلابیل حلقو عہدیدارانو پیښور پر اسلام مخته د زیارت پر ورځ یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د خپل ګوند چیرمن عمران خان نه غوښتنه وکړه چې دوی د انتخابات وړاندې کم د انصاف او د بدنوانۍ نه پاکې معاشرې ناره وهله هغه دې عملي کړي، ځکه چې د دوی په وینا هر سرکاري محکمه کې اوس هم بډې رشوتونه اخیستل کیږي. د پیښور پی کې تری حلقې یو عہدیدار ریاض احمد په دې بابله مشال لیډو ته وایي،
زمونږ احتجاج د خپل د پارټي منشور په مطابق پاره دی چې زمونږ منشور لاګو شي. انصاف عام، احتساب سره عام، یک سان تعلیمی نظام، علاج معالجی کی سہولیات، دا تاسو وګورئ نو ټول ډسٹرب دی. مونږ د عمران خان نه دا مطالبه کوو چې دلته په اسپتالونو کې کرپشن دی، په سکولونو کې کرپشن دی، په جنگلات کې کرپشن دی، زمونږ وزرا په کرپشن کې گیر دی، کدا غل دی نو دا دی لري کې.
محمد اسماعیل وایي چې عمران خان کم لوزونه دوی سره کړو هغه یې نه دی پوره کړی.
چې کم عمران خان خبرې کړې وي خو دا هغه څنګه هغه معیار باندې پوره اتراو نه شو. د احتساب مشر چې کم د انتظامات لګولې دي د دې تحقیقات ضرور پکار دی چې پته مونږ ته ولګي چې مطلب دې عوام ته وخی چې دیو کې غله کم یو دي او دغه کم یو دي. اوس زمونږ په پالټه کې چې سونه مشران دي دا ټول غله دي، یو پکې خسړې نه دي. ګینې زما نوم اسماعیل چاچا دی او ځوانه ماته د مخامخ شي چې یو کس پکې داسې خسړې شته چې هغه ځوانه د عوام له بس فایده ورکي نه.
دا پیښور ضلع مخکنی جنرل سیکرٹری اصغر وایی چې دوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شمولیت عمران خان سره مرستې د دې نظام د بدلون لپاره کړې وې، ولې هغه په نظر نه راځي او باید عمران خان دې د هغې تورونو سپیناوی وکړي، کوم چې د احتساب کمیشن مخکنی مشر جنرل ریټایرډ حامد خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند په وزیرانو لګولې دي.
موجوده اسمبلی هم عمرنګ ساتي نو بیا په سابقه ادوارو کې او په مونږ کې بس تمیز پاتې شي. مونږ د خپل چیرمن نه یو داسې مطالبه کوو چې راکړ ډی جی حامد خان په بیاناتو کې صدا سي رښتیاوالی وي نو هغه یو فری او صاف احتساب وکړي او په دې کې کڅوک ملوث وي نو هغه له سره عام سزا ورکړي شي.
د پامول دا چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا کابینه احتساب کمیشن کې د بدلونونو فیصله کړې وه چې د هغې په ضد د احتساب کمیشن مشر جنرل ریټایرډ حامد خان احتجاجاً استعفا ورکړې وه او د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شمول د کابینه په ځینو غړو باندې د بډو رشوتونو او بدنوانۍ تورونه هم لګولي وو. دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه که چېرې عمران خان د دغې خلکو احتساب ونه کړو نو دوی به ټولې صوبې ته خپل احتجاج وغځوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 7 بجو،
حجره
په 7:30 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د بلدیات صوبایي وزیر عنایت الله له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی به په هنګامي بنیادونو د بلدیاتي نمایندګانو ستونزې حل کوي او په دوو میاشتو کې دننه به د مقامي حکومتونو ټولې ستونزې حل کړل شي. نوموړي دا هم ویلي چې تر دې دمه مقامي حکومتونو ته د 15 ارب روپو مالی پانګه ورکړل شوې ده. د نوموړي دا څرګندونې په پیښور کې د بلدیاتي نمایندګانو تر احتجاجي ناستې وروسته مخې ته راغلي دي چې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره انت خبرې کړې دي. نوموړي وایي
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ردیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو، لکه پرون هم مونږ کېناستلی وو، نن هم کېناستلی وو، هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ به روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او د کم کسان چې راغلي وو د شملای مخې ته احتجاج هم کوو، هغې ویل چې زمونږ دفتر یې نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلاو شوي، نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ دغه کړي دي، ریلیز کړي دي، که په دغې عقله باندې ووایي.
کولای سم لای مخه چې کومه لکه کم کسان داغلی نازمان داغلی دا غوت خو سوتو معلومات نو نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ خپل ایډیګان برا غوړو غوت په یو چیرې تاسو فوري تور د ویلج نازمان چې دي خپل اختیارات او د فندز حواله سره دغې ته سنسټایز کوي، غې ته خبر او کوي او څه مسلې دا غو حقيقي وي نو هغه ورته موږ وی چې موږ روان میاشتو کې بل مسلې حل کو.
سب مسلې دا افس باندې
ورا اوس په دې افس مسله خو حل شوې ده. 5 لک روپۍ غې ته جاریه خرجاتو د پاره د غې ډیولپمنت فند نه کټ شي، هغه د ویلج ناظم او د ویلج سیکرټری جوائنټ اکاؤنٹ ته بعض ځینو کې تللي بعض ځینو کې روانې دي کم حد پورې چې د هغو د سیل لیز ایشو ده نو په هغې باندې مونږ غور کوو انشاء الله تعالی هغې له وسه حل او
نور فنډس ټوټل که تاسو ووایئ 41-42 ارب روپۍ به تاسو ورکوئ نو هغې کې څومره ورکړی شوي دي لوکل باډیز ته کوم کومو ضلعو ته ورکړی شوي دي او هغې کې څومره
په دې کې چې ګوره کوم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته یعنې د اے ون لاینر په طور باندې پاری کی بھی خپل بجټونه تیارول شي هغه 30 ارب روپۍ دي په 30 ارب کې 15 ارب د اوسه پوری شفټ شوی دي ضلع حکومتونو ته تحصیل حکومتونو ته ویلج او نیبرهود کونسل ته په دې کې تحصیلونو ته 4.5 ارب تللی دي او تقریبا 4.5 ارب خوشا ضلعو ته تللی دي او 6.55 ارب ویلج کونسل او نیبرهود کونسل ته تللی دي
په پیښور کې د بلدیات صوبایي وزیر عنایت الله سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله اخوا په پیښور پریس کلب کې یو شمېر نابینا کسانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې په سرکاري نوکرو کې د مازورانو لپاره د مقرر شوې کوټې په بنیاد نوکریانې ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي که مازوره خلک چې بې تعلیم او بېروزګاره دي د هغوی لپاره د وظیفې هم مقرر کړل شي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت پورت پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته د وینا په مهال د نابیناو د اتحادی مشر کاری محمد ابرار د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه وکړه چې سرکاري نوکرو کې د معذورو خلکو ته خپل حصه ورکړی شي او کم معذوره خلک چې بې تعلیمه یا بې روزګاره وي د هغوی دپاره د وظیفې مقرر کړی شي. کاری ابرار چې په دغه مکور سره د پیښور او د صوبې نورو برخو سره تعلق لرونکي نابینا ملګري هم و وویل چې مازوره او ړانده ګډ خلکو ته مذهب او د پښتنو ټولنه کې ډېر عزت په نظر کتل شي خو دا بده مرغه صوبایي حکومت د دوی د خیر ښېګړې او روزګار دپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زموږ مسله دا ده چې مونږ ته د روزګار راکړی شي سرکاري نوکرانې ته مونږ ته راکړی شي. دغه شان د کوم ګورنمنټ بلایند سکول کې پوسټونه خالي دي په دې باندې د نوي اسامیان نوي برتن وکړی شي او بل دا ده چې کوم بې روزګار مزدور کسان دي دوی ته د کم از کم منتلي 12,000 روپۍ مقرر
کړی شي. کاری ابرار زیاته کړه په کار ده چې سرکاري نوکرو کې د مازورو خلکو دپاره په محسوس کوټه باندې هم دغه مازوره خلک برتی کړی شي او بیا دغه مازورو خلکو دپاره د بیل بیل درجه بندي وشي
چې د مازور دپاره د صحیح قانون ساسي وشي او د هر یو کیټګری د بیل کړی شي. مثال په تور د نابینا خپل کیټګری جوړ شي د خپل مازور خپل کیټګری جوړ شي دغه شانتي د لاسونو مازور خپل کیټګری جوړ شي او بیا په قومي شناختی کارت باندې د مازور دپاره نشان مازور نشان دا ضروری دی.
دغه شان د دیرزلینا راغلی یو نابینا وویل چې هغه ډیر په سختۍ سره د سکول تعلیم پوره کړی دی او د سرکاري نوکرۍ لپاره هر ځای کاغذونه جمع کوي خو لا تر اوسه پورې مایوس دی.
کم زمونږ مازوره کسان دي هغې تعلیم یافته دي هغې ته د روزګار ملو شي دا د څه راغلي څه نه دي راغلي د چا به اوس کېږي د چا به نه کېږي په دومره مشکل حالاتو کې هغې د دې مقابله وکړه د دې حالاتو هغې خپل تعلیم حاصل کړه هغې ته د اسامیانې ملو شي.
دغه نابینا خلکو وویل که چېرې صوبایي حکومت په 20 ورځو کې د دوی غوښتنې پوره نه کړي نو بیا به دوی د حکومت خلاف یو احتجاج پیل کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,200 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د پاکستان لوی عدالت کراچۍ په شمول په ټوله صوبه کې د ښاروال او مرستیال ښاروال یعنی میئر او ډیپیوټي میئر ټاکنې ځنډولو حکم جاری کړی دی. بلخوا متحده قومي موومنټ یا ایم کیو این ګوند وایي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمایندګانو ته واک نه ورکول غواړي او دا وجه ده چې 4 میاشتې پس هم د ښاروال ټاکنې نه دي شوې. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران د تفصیل سره.
سپریم کورٹ کې د کراچۍ د خاروال او مرستیال خاروال د ټاکنو په اړه مقدمې د اورېدنې وروسته عدالت ویلي چې که ټاکنې د پټې رایې د لارې کولی شي نو باید سند حکومت پیسې ګوتې پورته نه کړي. په دې اړه د قانوني چارو کارپوه او د ایم کیو ایم د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک وویل چې په آئینی توګه د مخصوصه او ځوانانو د نشستونو څه حیثیت نشته او د پیپلز ګوند حکومت خپل اکثریت سیوا کولو لپاره داسې کړي دي او تر دې د مې په یو قانون کې 4 بدلونونه هم کړي دي.
دے پدی کی سلور زل کم دے امینڈمنٹ اوگڑو پہلے کم دے شو آف ہینڈ اوگڑو بیا کی کم دے اگر سیکرٹ بیلٹ کرو بیا شو آف ہینڈ کرو تو ذکر شو بوئے آگے دے بات کم دے دا سلور زل کم دے دا شو آف ہینڈ تا آلو دو دے
دا گل فراز خٹک پوینا چی صوبائی حکومت نغواڑی چی بلدیاتی نمائندگانو تا اختیار ورکی او ہم دا وجہ دا چی کلد دا لاس اچتا ولو دا لاری دا خاروال دا ٹاکنی قانون منظور ای نو کلوائی چی دا پٹ کاغذ دا لاری با خاروال ٹاکل کی گی
یو رس پدی کی چکم ڈیلے کی گی یو آغا دا خلق چکم آئینی او بنیادی حق تھے آغا سلب کی گی اور یا دا خلاف ورزی دا اور دویم خبر دار چی سن حکومت پر دا خو دا دولو خلقو پر ذہن کے دا یعنی وہ کلیئر دا خبر چی کم از کم چکم دے دا بجٹ دا مکمل خوڑلو دا پارا چکم دے دا پروسس چکم دے ڈیلے کی گی
پر پینزم دسمبر 2015 شوی ٹاکنو کی دا کراچے پشپگو زلو کی ایم پی ایم زیادتر نشستونه غټلی او وسیم اختر یې د خاروال یا میر لپاره ټاکلې دی ولی تر دې زمو بلدیاتی نمائندگانو ته اختیارات نه دی ورکړل شوی چې لپاره یې متحده قومي موومنټ احتجاجي مظاهرې هم کړې دي د ذکر ده چې سپریم کورټ د مقدمې د اورېدنې پر مهال ویلي چې د 3 مارچ پورې به د دې کیس فیصله کیږي چې آیا د خاروال ټاکنې د لاس اوچتولو د لارې یا په کاغذ د پټې رایې د لارې وکړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
دا پاکستان احتساب قومی اداره وای د نه پاړه د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او داغه د وړاندیزونو پر رڼا کې بده احتساب عمل ښه کوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف په بیان انتقاد کړی او وایي د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کارروایانې په کار دي رابعه اکرم خان له معلوماتو سره
د پاکستان قومی احتساب بیورو نیب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رای احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوي دي د څه د لرې کولو لپاره اقدامات چتوي د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده یاد دي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېوارۍ سره د کار ترسره کوي وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کومې چې منځ کې ولاړې دي بل خو د پاکستان پیپلز ګوند لاړخه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړخه د بیانونو سلسله شروع شوه د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 کې د خیبر پښتونخوا دي نو پنجاب چې د آبادی لحاظ سره غټه صوبه ده هغې ته ولې استثنا حاصل شي
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې که بل اړخ ته وګورئ نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي کې پیسه چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده د پنجاب خلک مبرا دي یا د هغوی لیډران دا شیزونه سوچ مونږ په کار وي چې ولې چې کوم دي کې زیاتې پیسې استعمالیږي هغه هلته به زیات کرپشن وي نو هغه ځي خلک وانې ولې کیسونه نه وي او هغه ځي خلک ولې ارست دا شی مونږ دا وایو که یو شی وي چې احتساب وي نو اکراس د بورډ دي لکه د ټولو اړخونو ته دي چې هر یو سړی وي هغه احتساب پکار
د عوامي نیشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان په وینا احتساب د هر چا پکار دی خو حکمرانانو له د ترهګرۍ غوندې مهمې مسلې نه نظر اړول نه دی پکار
کوشش د حکمرانانو دی چې هغه د هغه اهم ایشو نه چې کوم پر ملکی داغې نه نظر واړی او بل یو داسې ایشو نه مخکې کی چې هغه پاغی مانی ڈیبیٹ شروع شی نو نن کتا سو گوری نو ٹول پا نیب مانی ڈیبیٹ شروع شو خو آغا خبرا چکا ماسی دا دے ملک ذاتی مسئلہ دا مرض دے بیماری دا نو آغا
هم دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې غړی انجینیر حامد الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړې شوه دې زیاتوي
په سملې کې یو بل پیش شو په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو نو لاره دغه وه خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه په کار دا چې دا غوښتلې وې سملې په فلور راغوښتلې وې د سنټ په فلور راغوښتلې وې او خبرې کړې وې نو دا به ډېره بهتره وه داسې خبره د سند سملې کې مشوله اغی چې دینو د رینجر اختیاراتو کومول په سلسله کې چې خبرې ترې وکړي نو دا چې دا خبره نه متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې خوشاله ولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروای اجازه نه ورکړي کیږي واضح دی ویل رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی و.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د ماخام 5:30 بجې کې دون کړي لند خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وایي د افغان سولي عمل په لټ کې له وسوال طالبان سره د مخامه خبرو په اړه د سو پرمختګونو جاج به د فروری 28 نیټه څلور راخیزه غونډه کې اخیستل کېږي. د خبرونو په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت پوینټ محمد نفیس د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن په غلنۍ کې وسو. دغه کسان بېګا په دوو بېلابېلو پیښو کې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتوسو دوو ملکانو ویډیو خپر کړی ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود دلیل او خوا مشال لیلو ته په جلسې ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست ښودل شوي دي. پاکستان وایي د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدي د منډلو هڅې لا هم روانې دي. ښاغلي واحدي د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې لا درکه شوی وو. په پاکستان کې مشته یو افغان ښوونکی د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نومول شوی و. د دې جایزې لپاره له 1340 هیوادونو 8000 کسانو د پاسونو کړو، خو یوازې پکې 10 د مقابلې لپاره وټاکل شو چې پکې اکیلا آصفی هم شامل ده. د دوی نومونه پرون د وتلي ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یو ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پرېکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو سره په واک کې وو. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دغه کمیشن غړي محمد نعیم ایوبزاده نن مشال لیډو ته دا خبره وکړه. د ترکیه په پلازمینه انکارا کې له پرونی بمی حمله وروسته د هیواد حکومت وایي جنگي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په سفتنن سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له شپېتو تر اویا پورې وسوال په شکل. ملګرو ملتونو وایي د دوی یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي وو د شام 15 محاصره شوو سیمو ته رسېدلی دی.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د ویلابلو مقاله مهم ټکی سدي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهه پورس په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي، نو د دې نه دا اشاره ملاويږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. رسپانه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمه لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړي شو او د هر حکومت د داوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نکېږي. او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام ولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلې شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي، خو دا بدلون د قانون د زیات ګټه ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې د بدلون راولي، ګنې نو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدای شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي، خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانې خپل اداریه د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه میاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اے ایف پی خبری ایجنسی کی په پنجاب صوبه کې په پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسوال وژل شوی دی. د چارواکو په خبره دغه وسوالو کوشش کو چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د کوکنارو تخمونه ورکوي او دوی ته انتظار باسي چې د پیمو به یې لوړې شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګل ایاز اورو.
اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلي چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپور ضلعه کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهمو بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک ایساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنس زیاتوي چې له وسله والو یې وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي ملا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه یي توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسله والې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه یي توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهمو قمندانانو لکه ملا رشید د نشه توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د اسحاق زی قبیلې دی، او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشه توکو دغو پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
دا مشال ریډیو دا.
فورن پالیسی مجلې د شام د باغیانو یوې ډلې په اړه لیکل شوې مقاله خپره کړې چې وایي دوی حلب ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو هڅه کوي، خو د روس د هوایي بمبارۍ سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ورسره مرسته نه کوي. د دې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی په دې مقاله کې د شام د حکومت خلاف په جنگ اخته باغیان وایي د امریکا صدر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یوازې په پوځي عملیاتو نه ختمیږي، بلکې د لړ کې به د پوځي کاروایي ترڅنګ د دې ډلې د نظریې په مقابله کې یو مثبته نظریه هم مخې ته راوړل پکار وي. خو د شام د باغیانو په وینا امریکا په خپله په دې خبره ډیر کم عمل کړي. دا مقاله د لیوانت فرنٹ نومې باغیانو د یوې ډلې لخوا لیکي چې دوی د نړیوالې ټولنې نه یو کال مخکې په 2014 کال کې خبرداري ورکړې وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې هیواد او د نړۍ لپاره څومره لوی خطر دی. خو نړیوالې ټولنې د دې ډلې لخوا د عراق موسل ښار د نیولو او په پیرس د خونړي بریدونو نه پس د دې ډلې خلاف کاروي شروع کړه چې پکې تر دې دمه د پام وړ کامیابی نه ده ترلاسه شوې.
لیوانټ نومې دا ډله وای دوی حلب خار په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی وو چې د درنو وسلو او یو شمیر نورو نیمګړتیاو سره هم مخ وو. دا باغیان وایي چې د دوی د بریا وجه یوازې په نرتوب جګړه نه وه، بلکې دوی د قبضه شوي خار خلکو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جواب کې یو متبادل نظریه هم ورکړه، او هغه د خپلواکۍ او جمهوریت نظریه وه چې په نتیجه کې یې ټول خلک دوی سره ودرېدل. خو ان لیوانټ نومې د باغیانو دا ډله زیاتوي چې د کلنه روس په شام کې د اسلامي دولت په نوم د بشار الاسد د مخالفینو خلاف هوایی بمباری شروع کړي، نو نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه د دغه بمبارۍ په ودرولو کې ناکامه ده، بلکې داسې ښکاري چې نړۍ شامی باغیان بالکل هیر کړي دي. بلخوا د روس د بمبارۍ له وجې باغیانو ته ډیر تاوان رسېدلی، او امکان شته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دغې نه ګټه پورته کړي. داراز د شام د باغیانو لیوانټ نومې ډله ادعا کوي چې د دوی نه د حلب خار د نیولو لپاره حکومتي ځواکونه او حکومت پلوه ملیشې د هغه اړخ نه ورغلې کوم چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. نو داسې ښکاري چې د شام رژیم د دوی ملاتړي ملیشې روس او اسلامي دولت وسلوالې ډله باغیانو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شوي دي. که نړیواله ټولنه په دې حال کې هم دغه راز خاموشه پاتې شي، نو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته به پوځي او نظریاتي ماتې ورکول د امکان نه اوزي.
دا وو منور شاه چې د فارن پالیسی مجلې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سارې داروایي طالبانو په کندوز جګړه کې ماشومان د جنګیالو په توګه کارولي وو. په مقاله کې راغلي دي چې طالبان د دینی مدرسو کم عمر زده کوونکو ته جنګي روزنه ورکوي او بیا یې د جګړو لپاره کاروي. په مقاله کې دا تورونه هم لګېدلي دي چې د افغانستان په ځای پولیسو کې ماشومان ګمارل کېږي. د مقالې غټې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په قندوز ښار د حملې لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 14 نه تر 18 کلونو پورې وي طالبان ورته جنګي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشري حقونو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د قندوز ښار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. قندوز ښار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسو ته پرېوتې وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چاردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومې ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپل استاد په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو د ده کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقونو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلی دي چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمله توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون هم وایي چې د 15 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنګیالو په توګه استعمالوي، او په ځانګړې توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي، خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو او ولسوالیو کې روان دی چېرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د ده په خبره دی کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړون وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی، خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوس کې به ماشومان نه برتي کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې میشت یوه افغان استاذه اکیلا آصفه د ورکی فاونډیشن لخوا ګلوبل ټیچرز پرایز یا د استاذانو نړیوال انعام یا جائزې لپاره نامزد شوې ده. عقیل آصفه په 1992 کال کې د افغانستان نه هجرت وکړ او د خپل مهاجرت په ړومبو ورځو شپو کې د پنجاب صوبې په کوټ چندنا کیمپ کې جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل. درویشت کالو لپاره تر استازي کولو وروسته تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ورته د خدماتو په بدل کې یو ایوارډ هم ورکړ. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
عقیله آصفه چې د افغانستان د قندوز ولایت سره تعلق لري، دا مهال د پنجاب صوبې په میاوالی سیمه کې د افغان کډوالو لپاره جوړ په کوټ چندنا کیمپ کې میشت ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې یې د یوې استادې په حیث خپله دنده ترسره کوله، خو په کال 1992 کې د طالبانو د قبضې وروستو په پاکستان کې یاد کیمپ ته راغلل او د هجرت په ړومبو ورځو شپو کې یې په کیمپ کې ډېر په مشکل سره ژوند تېرو، خو څو ورځې وروستو یې په کیمپ کې جینکو ته د تعلیم ورکولو فیصله وکړه او د کیمپ د مشر په مرسته یې په یوې مهمانخانه کې 12 جینکو ته تعلیم ورکول شروع کړل.
چې چا سوچ نه کول او دا یو ګناه او یو شرم ګڼل. په هغه منطقې کې داسې یو مکتب جوړ شو چې نجونې که دراتم جماعت نه پاس شوي دي، هغوی تعالی تعلیم نه ده کړی، خو د بهترین مور په صفت باندې، یو بهترین ښځې په صفت باندې نن خپل کورونه چلوي، خپل اولادونو ته بهترین تربیه ورکوي. د دې اسکول د جوړېدو نه مخکې د هغوی میندې هېڅ نه پوهېدل چې تعلیم څه شی دي او د نجونو دپاره تعلیم ولې ضروري دي.
د ګلوبل ټیچر پرایز یا د استادانو نړیوال انعام په حق له عقیله آصفه وایي چې د کیمپ جینکو ته یې د تعلیم ورکولو یو کوشش کړی دی او دا د هغې سیله ده.
ډېر حیرانه یم ځکه چې ما ته نانسن ریفوجي ایوارډ هم راکړل شو، هغه تصور مې هم هېڅکله نه و کړی. او اوس ګلوبل ټیچر ایوارډ کې هم زما نوم دی په لسو نفرو کې، نو ما ته ډېر به افتخار ځای دی او مننه کوم د هغه چا نه چې په دې عیسه کې هغوی زحمت ایستلی دي او زما د دغه خدمت قدر یې کړی دی. بل دا مې ډېره خوشحالي ده چې زه لاړه شم او د دې نه نور ممتاز او بهترین معلمینو سره زه وګورم، د هغوی د تجرباتو څخه حاصل وکړم او بیا وکړم لشم چې خپل خلکو ته خدمت وکم. نو ما ته ډېر د افتخار ځای دی او واقعا دا کامیابی ما ته د الله تعالی له طرفه راکړل شوې دي.
د ذکر ده چې د دې ایوارډ لپاره د پاکستان او هند نه علاوه د امریکا، برتانیا، استرالیا او جاپان په شمول د څلورو نورو ملکونو څخه استادان هم نامزد کړی شوي دي او د بریالي کاندید نوم به په راتلونکي میاشت کې اعلانولی شي. د کیمپ مشر او د عقیله آصفه لیور ملک آغا محمد وایي چې د دې ایوارډ لپاره د دوی اورندار نامزد کېدل نه صرف د خاندان بلکې د دې کیمپ لپاره هم د ویاړ خبره ده.
دا یو دوی افتخارات دی چې پوره کول یې نه زما اورندار کولی شي، نه موږ کولی شو، نه زما قوم کولی شي. د دې مډال سره زموږ مکتب اوس نور هم تشویق شوی دی، اوس هم خلک نور په کوشش کې دي. حتی کوټې څخه ما ته زنګونه راغله، ما ته یې وویل ته مهرباني ملک صاحب وکړه، دا ستا په ترتیب مکتب په موږ ته جوړېږي، موږ ته یو مکتب جوړ کړ، د اطرافو موږ ته مراجعین پیدا شو. نو د دې څخه معلومیږي چې دې مډال ډېره ګټه کړې ده، دا یو غټ افتخارات دی.
عقیله آصفه وایي چې د دوی په وینا په 1996 کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په کوټ چندنا کیمپ کې د جینکو زده کوونکو لپاره یو سکول جوړ کړو او تر دې مهاله 1011 زده کوونکي له دې سکوله فارغ شوي دي. دې تر څنګه په کیمپ کې دا وخت 15 نور د جینکو سکولونه هم فعال دي چې پکې په سوونو زده کوونکي تعلیم حاصلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بنو کې ځایی او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو فیصله کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیره کافي نه ده. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکریټریټ ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې ورځي چې اترې تم شي او قبایل ترې محرومه پاتې شي. خو د فاټا سیکریټریټ چارواکي بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د مریټ په بنیاد سکولونه پرانیزي. عمر د راز وزیر رپورټ لري.
د نیم قبایلي سیمو احمدزای او عثمانزای وزیر قبایلي سیمو کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د سکولونو یا ښوونځیو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو، مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامداره ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکریټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د اویا نه کم شمېر زده کوونکو په بنیاد ښوونځی یا سکولونه ختمول شي. د شمالي وزیرستان او افاربنو تعلیم څانګې چارواکو په وینا افاربنو کې څلوېخ او شمالي وزیرستان کې د 15 نه زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوي او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زکون کو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای به و. د جانی خیل قبیلې مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میرنا مجبوروي نه چې په یوه سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه اسټاپ او هغه وړکي هغه بل کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکولونه په کلیمیټري نه لرې وبل تویر والی آور تا سره تلای نه شي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا تو په تعلیم کړل.
ملک لیاقت علي وویل څومره پیسا چې د فاټا په نوم راځي فاٹا سیکٹریٹ کے ختم شی
دا کا سمرا پیسے چلے بار نہ سیدھے میر وا فاٹا تھا دے میر دے تعلیم دے پورا دا پدی فاٹا سیکٹریٹ شو ور کیڑی دے میر دے فاٹا سکولینا دا غا سے وران وی جوڑ پرتا دی
کلامو چے پدی اڑا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشار ڈائریکٹر ایجوکیشن حمید اللہ جانا و پختل نو دو یو وایل
100% انرولمنٹ او کوالٹی ایجوکیشن زمنگ کمپین دے کم آؤٹ اف سکول چلڈرن سمرا ہم دی پودا فاٹا منگ سکولن ترا ولو زمنگ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمنگ سر سکولونو کمی نشتا دے 812 کسانو باندے یو سکول دے تروٹ فاٹا 875 ماشومانو باندے یو سکول دے پکے پی کے کمی دے نو دا ماشومانو دے چی دے پراپرلی ریشنلائزیشن وشی چی رکم زی کی دس کمی دے اگلیز آ کمی پورا گوچ کمی کمیونٹی ماشومان سکول تا زیاد راوستل نو اگل بزمونگ ہر سو ورکو آ وقت نو تیر سو چی 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 ملک دے چکم دے نو کرانی با ورکو ولی مرٹ مانے با خبر رکی گی انشاءاللہ.
قبائلی مشران دریز لری چی دا دوی پسیمو کے پزنو زائیونو کے تر لرے لرو پورے یو سکول وی او کاغا ختم شی نوشتاز دا کون کی با ہم دا تعلیم سخا میں حروم شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د عوامي نشګون لخوا د خان عبدالغفار خان او ولی خان تلینو منزل شو چې پکې د یادګون مرکزی او صوبایي مشرانو ویناوي وکړي او دواړو مشرانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. لسیمه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې د چهارشنبې په مازدیګر د عوامي نشتل ګوند د کوټې څانګې لخوا د خدای خدمتګار تحریک د بنسټ ایښودونکي باچا خان او د عوامي نشتل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان ګډ تلین ولمنځل سو. د تلین یادې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر عنایت الله خان وویل باچا خان په هند او پاکستان کې د عدم تشدد تر ټولو لویه هستي وه چې د همدې تایید مهاتما ګاندي هم کړی.
مهاتما ګاندي خپل په نوښت کې دا ویلي دي چې ما عدم تشدد اور دان والے سیاست کی بادشاہ خان دما سر دو گام مخت دے وائی چ ماچ کا سیاست کا وہی پندوان کی کوئی پدا جین مت وس بت مت بخل کو کوئی ہا خوران و نبخ اگر سد تشدد په ټوپک په تور اگر خبر نو زما د پاره ډیر اسانه و. بادشاہ خان هغه سړی و چې په هغه کون کې د سیاست کوي د عدم تشدد سیاست کوي د نار والے سیاست کوي د ورورولي سیاست کوي د کا د چا چې وچ بچای چې پیدا شي اول واره د ازانو پس د دوی په غوښ کې
د غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکسی بیا وویل پښتنو په خپل وخت کې باچا خان هم په سمه توګه منلی نه دی او په هر وخت کې یې د هغه د تحریک د پرشا تمبولو هڅې کړې.
په خپل وخت کې باچا خان ته هم دغسې د نن زمانې پرنګ هم ملا درېدلې دي هم خان درېدلې دي هم د کام په نامه سیاست کوونکي خلک هم د وفاک په نامه هم دغه وخت د مسلم لیگ په نامه یعنی بادشاہ خان په یو دور کې نه دی معاف شوی. د بادشاہ خان د سیاست په مخ کې خنډ پیدا کول بادشاہ خان د تحریک پرشا تمول دې ته رکاوټونه جوړول دا د تاریخ حصہ ده ملګرو.
عوامي نشتل ګوند تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر شلم نیټه د تلین همدا غونډه ایښې وه چې په همهغه ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته وځنډېده او د دې برید تر ویر وروسته یې بیرته د کوټې په شمول د صوبې په بیل بیل سیمو کې د تلین همدا غونډې جوړې کړې. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
بلخوانن د پښتو ژبې وتلي شاعر او ادیب امیر حمزه خان شینواري 22 تلین منزل کیږي. حمزه شینواري نه یوازې د پښتو ادب لپاره ډیر خدمات ترسره کړي بلکې په فلسفه او تصوف کې هم ځانګړي حیثیت لري. د نوموړي د ژوند فن او شخصیت په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري د پښتو ژبې ځینې شاعرانو او ادیبانو سره خبرې کړي دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د شلمی پیړی مشهور شاعر او د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری په 1901 کې د خیبر جنسی په لوړګي خوګخیلو کې زیږیدلی وو او د نن نه پوره 22 کاله وړاندې 1994 کال د فبروري په 13 نیټه یې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتو ادب، فلسفه او تصوف کې ځانګړی مقام لري او د اوچتې پایې نظم، نثر، ناول او غزل یې لیکلی دي او ډرامې او افسانې تخلیق کړي او د پښتو اولنی فلم لیلا مجنون کیسه یې هم لیکلې ده. د حمزه شینواری شخصیت او شاعرۍ په هکله د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد بدرالحکیم حکیمزی مشال ریډیو ته وایي:
امیر حمزه خان شینواری خلک وایي چې دی د کلاسیک او د نوي شاعرۍ ترمنځ پل دی، خو زما خپل داسې فکر دی چې دی د زړې او د نوي ترمنځ سنگم دی، پل یوازې نه دی، ځکه چې د ده په کلام کې که د رحمان رنګ شته نه د خوشحال رنګ هم شته، او د ده په کلام کې د نننۍ زمانې غوښتنې، اسلوب او غږ هم پروت دی. نو دا زه د دریو خوانو نه یو سنگم ګڼم.
او څېړنکار ډاکټر فرخند لیاقت وایي چې حمزه شینواری په خپله شاعرۍ کې پښتنو او پښتونولۍ سره ډېر د مینې او عقیدت اظهار کړی دی.
چې هغې د خپلې مینې، د حسن، د عشق اظهار په طور باندې هم خپله پښتو او پښتونولي ستایلې ده، لکه خپلې محبوبې ته هغې دا ذکر کوي چې په لو دې د مخخلم پښتنې خدا مې واوره، زمري غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي. نو دې کې هغوی په هغه خپله مینه کې هم د خپلې پښتو اظهار کړی دی او خپلې محبوبې ته هم خپلې پښتنې دغه اقدار ورمخکې کوي چې پښتو او پښتونولي او خپله بهادري به په هېڅ ځای کې نه پرېږدي.
او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې یو بل استاد ډاکټر احمد علي عجز وایي چې غزل د مختلفو دورونو نه راتیر شو، خو دغه غزل بیا حمزه بابا پښتون کړ.
چې دا غزل چې کم په عربو کې پیدا شو او دا غزل راتلو په ایران کې چې کم دی په خړپوزه شو، او بیا دی په بایزید انصاری دور کې د روخانیانو په دور کې مسلمان شو او د خوشحال بابا کرا زلمی شو، نو زه وایم چې دا غزل د حمزه بابا کرا پښتون شو.
د حمزه شینواری خواوشا دیرش آثار چاپ شوي دي، خو غزونه د حجاز په لور سپرلی پای نه کې، کلیات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، انساني انا او پوها، نوی چپی او غنچه کی مشهور کتابونه دي. امیر حمزه خان شینواری د خیبر جنسی په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزارې یوه کلتوري ودانی جوړه شوې ده چې یو کتابتون هم لري، خو دغه کلتوري ودانی عمله نه لري او د ځایي ادبي ټولنو مشران وایي چې که دې کلتوري ودانۍ او کتابتون ته عمله ورکړی شي نو دا به فعاله شي او د حمزه شینواری په فکر خورولو کې به یو مهم رول ولوبوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 1560 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. د دې خبرونې په آخري شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان وایي د افغان سولې عمل په لټ کې له وسوالو طالبان سره د مخامخ خبرو په اړه د سو پرمختګونو احتجاج به د فروری 23 نیټه په 14 غونډه کې اخیستل کېږي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په مومندو کې د خاصدار ځواک د وژل شوو غړیو د جنازې لمونځ نن سهار په غرغنۍ کې وشو. دغه کسان بېګا په دوو بېلابېلو پوښو کې وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتوسو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې ملک جانان او مزکی په یوه کوټه کې ناست ښودل شوي دي. پاکستان هوایی د افغانستان پخوانی گورنر فضل الله واحدي د منډلو هڅې لا هم روانې دي. ښاغلي واحدي د تېرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې لا درکه شوی و. په پاکستان کې میشته یو افغان ښوونکي د ورکی فاونډیشن لخوا د استادانو د نړیوالې جایزې ګلوبل ټیچرز پرایز لپاره نمود شوې ده. د دې جایزې لپاره د 1340 هیوادونو څخه 8000 کسان د پښتون وکړي، خو یوازې په کې لس تن قابل لپاره وټاکل شو چې په کې اقیلا آصفي هم شامل ده. د دې نمونه پرون وتلي ساینس پوه سټیفن هاکینز اعلان کړ. په دوی کې به یوازې یو کس ته جایزه ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پرېکړو مرکز بیرته په ښوونځي بدل کړی دی. دا سکول له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو په سره په واک کې و. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له افغان حکومت غواړي چې باید ډېر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو څخه ډډه وسي. د دې کمیسیون غړي محمد نعیم ایوب زاده نن مشال لري ټول اړتیا ده چې په افغانستان کې د پاکو ټولو ته د کابلوالي انتخابات لپاره بدلونونه رامنځته سي. د ترکیې په پلازمېن انقره کې له پرونۍ بمي حملې وروسته د دې هیواد حکومت وایي جنګي الوتکو له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیې فوج وایي جټ الوتکو یې تېره شپه په هفتنین سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پي کي کې له شپېتو تر اویا پورې وسلوال په نښه کړل. ملګرو ملتونو وایي د دې یو کاروان چې ژوند ژغورونکي مواد یې اخیستي و د شام 15 مخصرسو سیمو ته رسېدلی دی. سازمان چارواکي وایي دا کاروان چې خواړه د طب سامان و آلات او دوایانې اخیستې وې نن د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو مادایا مودانیا زبادانی او د حکومت پلو ځواکونو تر واک لاندې شمالي کلیو فوها او کفریاته ورسېدی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو لدې ساده مشال ریډیو خبرونه د نن لپاره سر ته رسیدې کی امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خاصه تل لا پامه.